وی وجلی په زرګونه جریبه کرهنی زمکا کورونا او د سرکونو په ګډون ډیر ټولګټی زینه ویجاړ کړی دی.
وخت په افغانستان کې د مازیګر 3:30 بجې شوی. ورزو لاندو خبرونه ته سر کې یو تازه خبر ده چې جلال آباد ښار ته نارسیده درونټي تونل ته نږدې سختو بارانونو له امله په سړکونو باندې لوی ډبرې راغورځېدلې دي. د راپورونو په اساس د ډبرو د لویدو له امله دوه مسافروړونکي موټر لاندې شوي چې پکې لږ تر لږه څلور کسان وژل شوي دي. ځایي طالب چارواکو رسنیو ته ویلي دي چې دامګړی د کابل جلال آباد لار په دې سیمه کې تړل شوې ده. دا غک په هغه ویډیو کې راغلی چې خلکو له سیمې څخه ډکه کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست سیاسي معین په دوحه کې د یو شمېر هیوادونو له ډیپلوماټانو سره د افغانستان په اړه خبرې کوي او بیا پاکستان ته ځي. جان بس پرون په خپل ایکسپانه کې لیکلي له قطري او پاکستاني چارواکو سره د دوه اړخیزو اړیکو د ګډو سیمه ایزو ګټو پر سر د خبرو لپاره دوحه او اسلام آباد ته روان شو. د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو له حکومت غوښتي چې د خوست درې خبريالان اسماعیل سعادت، وحید الله معصوم او احسان الله تسل له څه قاعده او شرط پرته خوشی کړی. د غدری خبريالان د اپریل په 22مه په دې خاطر نیول شوې چې په رادیو کې موسیقي خبره کړي او واکې له خزینه اوریدونکو سره خبرې کړي. ایرانی رسنیو نن د غیواد بهرنیو چارو د وزارت په وینا خبر ورکړ چې د نیول شوې کښتۍ عملی ته کنسولي خدمات ورکړل شوي او تمه ده چې خوشی شي. ایران د اپریل په 14مه د ورمس پتنګي کې یو کښتۍ چې د اسرائیل مربوط و خو د پرتګال بیرغ پر رپیده له 15 عملی سره یو ځای ونیوله. د امریکا په متحده ایالاتو کې محصلینو د اسرائیل حماس د جګړې پر ضد اعتراضونو ته ادامه ورکړې او نن هم په ځینو پوهنتونو کې محصلین د پولیسو سره په شخړو اوښتي. او هغه کښتۍ چې د اولمپیک مشال پکې بار دی نن له یونان څخه د پاریس په لور روانه شوه. سږکال به د اولمپیک لوبې د جولای له 16مې په پاریس کې پیل شي.
د زهرو کاروان
دا زاد رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې ونې خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې ونې په خبرونه کې به ووري چې د نړیوال بانک سیړنې ښیي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت منع کولو بزګران ته $1 میلیارډ زیان اړولی دی. په یو بل راپور کې به واوري چې د ښیښې جوړولو لپاره له پاکستان څخه افغانستان ته د عمان بوټي قاچاق ډیر سوی دی.
له زیارته چې کله اوریبل سي نو نورو ښارونو خصوصا کوټې له د دې قاچاق کېږي او د نشي توکو ځای او بین الاقوامي منډي دي هغه ته به هم د دې قاچاق کېږي.
دا چې د ګاونډي توپ ارزښت په کتو سره خپل معتادین څومره د دیني اصول عملي کولای شي، د معتادینو ګاونډیان له څه ډول ستونزو سره مخ وي او د معتاد ګاونډي پر وړاندې د روغو ګاونډیانو مسؤلیتونه څه دي، په دې اړه مو له دیني عالم احسان الحق حنفي سره مرکه کړې ده.
معتادین خپلو ګاونډیانو همسایګانو ترمنځ ډیر بې باوره او بې اعتماده خلک دي. همیشه له دوی څخه خلک کرکه کوي، ځان دې نه ساتي.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
وروره، بکس دلته پر دغه پټۍ کې ده او خپله هلته ورشه چې هغه سړی دې تلاشي کې.
څه شی ما تلاشي کې؟ څوک به تلاشي کوي؟
ولې دومره وارخطایي؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه د خپلې تازه څیړنې په راپور کې ویلي چې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو تر ټولو ډیر زیان بزګرو ته رسیدلی دی. د دې بانک پر راپور کې راغلی چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت منع کول د دې سبب شوی چې بزګران تر یو میلیارد ډالرو ډیرو کلنو عوایدو څخه بې برخې شي. خو کارپوهان بیا وایي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت ډیره ګټه د نشه یي موادو د قاچاقونکو جیبونو ته ځي او بزګرو ته یې چندان ګټه نه رسیږي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي وضعیت د څیړنې په تازه راپور کې ویلي چې سږ کال به د تیر کال برعکس د افغانستان اقتصادي وده له ستونزو سره مخ وي. د افغانستان د اقتصادي وضعیت د خرابېدو د نورو عواملو ترڅنګ د کوکنارو د کښت منع کول او همدارنګه بزګرو ته د بدیل کښت نه ورکول یو لوی لامل بلل شوی دی. د نړیوال بانک په راپور کې راغلی چې د کوکنارو د کښت منع کولو د بزګرو پر ژوند ناوړه اغیز کړی او په وروستیو دوو کالو کې د طالبانو د حکومت لخوا د دې کښت منع کولو بزګران تر یو میلیارد ډالر ډیرو کلنیو عایدو څخه بې برخې کړي دي. د نړیوال بانک د راپور په دوام کې راغلی چې د طالبانو لخوا د کوکنارو د کښت منع کول د دې سبب شوی چې بزګران په کال کې له 1.3 میلیارد ډالر عاید څخه بې برخې شي او دا عاید د افغانستان د ناخالصو عوایدو 8% کیږي. په افغانستان کې د کوکنارو د کښت له 95% کموالي سره د زراعت په برخه کې 3.5 لک کاري فرصتونه هم له لاسه وتلي دي. بزګرانو هم له ازادي رادیو سره د خبرو پر مهال شکایت کړی چې د طالبانو حکومت او نړیوالې ټولنې لخوا لژمنو سره سره له دوو کالو راهیسې چې د کوکنارو کښت منع شوی له دوی سره د بدیل کښت په برخه کې هیڅ ډول مرستې نه دي شوي. یو ځمکوال محمد ایوب رفیقی دا منی چې د کوکنارو د کښت له بندولو سره بزګران له اقتصادي ستونزو سره مخ شوي دي. خدای د نړیوال بانک دا ادعا ردوي چې افغان بزګرو په خوا د کوکنارو د کښت له لارې په کال کې تر 1 میلیارد ډالر ډیر عاید درلود.
اڅه اندازه چې دوی اعلان یې پاره اندازه چې موږ وینو د دې څخه تقریبا 2% په افغانستان کې پاتې دي. دا ډېر غټې پیسې دي چې دا بهرنیان وړي و نورو ملکو ته وړي. په دې کې دوی لاس لري، ډېر سټینګ لاس لري. څنګه کېدای شي چې دوی 15 میلیارد ډالر په لاس کال کې مصرفي او کښت 1500 ټنه دا خو دا منطقي خبره نه ده.
د طالبانو حکومت په دریم پر لپسې کال کې هم د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو ته دوام ورکوي. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې مؤنیت وایي چې په تیر یو کال کې د دوی نظامیانو 10,000 هکتار ځمکه د کوکنارو له بوټو څخه پاکی کړي دي. په دې لړ کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي عبدالمتین قانی په نړیوالې ټولنې د همکارۍ نه کولو له امله انتقاد کوي.
که څه هم ژمنه وکړئ چې موږ همکاري کوو، اما له بده مرغه هیڅ همکاري نه ده سوې. خو د افغانستان د اسلامي امارت چې څه په واس کې وه، د بودیجې ډېره برخه او آن دا چې د قانون د لارې لاسته راغلي څه اندازه پیسې د محتاجونو د درملنې لپاره ولګولې او دا ډول یې د دې لپاره ولګولې چې له دې شمې پدیدې سره جدي مبارزه وسي.
د طالبانو حکومت داسې محل نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د نړیوالې ټولنې همکارۍ نه کولو ته ګوته نیسي چې د امریکا متحده ایالاتونو په ګډون جاپان او اروپایي ټولنې له 2022 میلادي کال راهیسې په دې برخه کې خپلې مرستې بیرته پیل کړې دي. ملګری ملتونه وایي چې د مرستو د لا مؤثریت لپاره د دې مرستو ډیره برخه د ملګرو ملتونو د ادارو له لارې لګول کیږي.
پر راپور کې مو واوریدل چې د نړیوال بانک څېړنې ښیي په افغانستان کې د کوکنارو کښت منع کولو بزګرو ته 1 میلیارد ډالر زیان اړولی دی.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیا نه لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان اخر می ورسې ونه بیا ځنه سمي وسره کې سم شروع کړو ځکه مې سبد بخت شاید چې بیخي بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادواد د تاریخ را کړه چې په دغم کې خطا
مغز د مون خراب کړو، اډو کې د مونږه پوچ کړو، اقونه د مونږه خراب کړو.
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي، ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یخت نیول او ملسو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونۍ ځ خبرونه د نشه یي توکو د کښت، نشه یي موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د پاکستان بلوچستان ایالت اوسیدونکو وایي چې د دې ایالت په ځینو غرونو او دختونو کې د عمان بوټي ریبل ډیر سوي او د دې بوټي ډیره برخه د نشي موادو جوړولو لپاره افغانستان ته کاچا کیږي. د بلوچستان په مرکز کوټه کې مدني فعالانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ومنله چې له دوو کالو راهیسې د دې ایالت د زیارت نومې سیمې په دښتونو او غرونو کې د عمان بوټي ریبل دوام لري او سخ کال یې بیه څو برابره ډیره سوې ده. دوی وایي له څه وخت راهیسې چې خلکو د عمان بوټي ریبلو ته مخه کړې په ورته وخت کې په ځوانانو کې د ښیښې احتیاط هم ډیر سوی دی. د موضوع نور تفصیل به زموږ د همکار عبدالنافی همت په راپور کې واورو.
زیارت د پاکستان په بلوچستان ایالت پورې تړلې یوه سیمه ده. دا سیمه تر یو لک هکټار ډیر داسې ځنګلونه لري چې په عمان بوټو پوښلي دي. اوس د زیارت د سیمې خلکو د عمان غرنیو بوټو ریبلو ته مخه کړې او دا بوټي د پیسو په بدل کې د نشې موادو پر قاچاقونکو پلوري. د زیارت د سیمې یو خبریال او لیکوال غیاث کاکړ ازادي راډیو ته وویل چې د عمان د بوټو ریبل په 2023 میلادي کال کې پیل شوی او اوس ډیر ځوانان د دې بوټو پر ریبلو بوخت دي.
له زیارت چې کله اوریبل سي نو نورو شهرونو خصوصا کویټ له د دې قاچاق کېږي. خپل مخصوص ټیکداران دي او د نشي توکو ځای او بین الاقوامي منډۍ دي، هغه ته به هم د دې قاچاق کېږي. په دې باندې حکومت خو پابندي لګولې ده، خو داسې معلومېږي لکه حکومت چې پخپله سنجیده نه دی، ولې چې د ځنګلات خپله محکمه ده دلته. ما تر اوسه نه دي لیدلې چې یو سړی نیول سوی وي یا د هغه ته سزا یا جرمانه ورکول سوی وي.
شاغلی کاکړ وایي چې مخکې د یو مان عمان بوټي به 3000 پاکستانی کلداري و، خو سږ کال یې به 2000 کلدارو ته رسېدلې ده. عمان یو غرنی بوټي دی. د لومړي ځل لپاره په 2016 میلادي کال کې په فراه او غور ولایتونو کې د نشې موادو قاچاقونکو ځوانان وهڅول چې دا بوټي په غرونو او دښتونو کې وریبي او پر دوی وپلوري. د یادولو وړ ده چې دا هغه بوټي دی چې د شیشې په جوړولو کې کار ځنې اخیستل کېږي. د زیارت سیمې یو اوسیدونکي یونس ازادي راډیو ته وویل چې د نشې موادو قاچاقونکو د عمان بوټي درانیولو ترڅنګ د دوی سیمې ته شیشه هم راوړي چې په دې ډول یې ډېر ځوانان مدد کړي دي.
دا زی پروسس کوي بیا د کل عبدالله پر سایډ افغانستان لزیل د میت سیکم د هغه جوړه جوړه ډیر الارمینګ خبره ده. نو د غیوزم زیات سوې ده، روز موږ روز پر روز وینو ده د نشې د غزي سوې ده، په خاص کر په ځوانانو کې دا یو لوی اندیښنې او خبره ده. کټایو وسم شروع ده، یو اسانه لیر د خلکو لپاره ګورنمنت خاص انټرست نه کې اخلي دغه بندیدو لپاره.
د ملګری ملتونو د راپور پر بنسټ افغانستان په وروستي وختونو کې په سیمه کې د شیشې پولیس جوړونکو هیواد اوشتي چی د دې شیشې ډیره برخه د عمان بوټي په مرسته جوړیږي. د طالبانو د حکومت د کورنی چارو وزارت ویان تازه ویلي چې د دوی نظامیانو ډیر کیمیاوي نشي مواد په تیر بیا هغه عمان بوټي نیولې چی د شیشې جوړولو لپاره له د باندې څخه افغانستان ته راوړل شوی و.
ترنو اوریدونکو په راپور کې مو واوریدل چې د شیشې جوړولو لپاره له پاکستان څخه افغانستان ته د عمان بوټي قاچاق ډیر سوی دی.
رازا کرم مونگا تا تا منتظرو
بس دادا زام راغلم اوز با پا گادا میلاو کو
رازا رازا پا خواق که راغلی
اوهو دا ایرین چه کوئی
تا چه غواره چه ما موتاد که
پا یو دود چوک نه موتادیگی
دادا سی مردار شای دای چه پا یو دود یه سرای موتاد کیگی
دا بیا چه ویلا
دا خبره می د ازادۍ راډیو د زهر و کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پودر ما وها سر اسره کینه
نور زمونږ اندیوالی ولاړه
زو ولاړم تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
ترنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادۍ راډیو خبرونه چلر وی ساته د سهار د شپږو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپونو نس 25 مترو او د ماخام د شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1260 منځنۍ څپو باندې واوري. په افغانستان کې ورځ په ورځ د معتادینو ډیرې دوه ته پکتو سره ډیری افغانان له معتادو گاونډیانو څخه دا شکایت کوي چې د دوی له کورونو څخه غلاوې کوي او اولادونه یې په نشو اخته کوي. له همدې امله د ګاونډیتوب حقونه تر پښو لاندې کوي او له معتاد ګاونډي سره اړیکې پرې کوي. خو دیني عالمان بیا له معتادو ګاونډیانو سره پر ښه چلند ټینګار کوي. دوی وایي چې باید تر روغو خلکو له معتاد ګاونډي سره ښه چلند وشي. دا چې د ګاونډیتوب ارزښت ته په کتو سره خپل معتادین څومره دا دیني اصول عملي کولای شي، د معتادینو ګاونډیان له څه ډول ستونزو سره مخ وي او د معتاد ګاونډي پر وړاندې د روغو ګاونډیانو مسؤلیتونه څه دي، په دې اړه مو له دیني عالم مولوي احسان الحق حنفي سره مرکه کړې ده. حنفی په پیل کې د اسلام له نظره د ګاونډیتوب پر ارزښت خبرې کوي.
ګاونډی درې قسمه دی او هر یو بیلابیل حقوق لري. لومړی ګاونډی درې حق لري او په هغه کې درې صفات موجود دي، چې یو اسلام، دویم خپلولی او دریم ګاونډ. دا ګاونډی درې حق لري. د اسلام حق به هم ادا کو، په دې معنی باندې چې کوم شی چې د اسلام په دین کې حرام ناروا وي او زمونږ دغه ګاونډی ته په هغه کار باندې تکلیف او ضرر رسیږي، هغه به نه کو. دویم حق د خپلولی دی. ستا ګاونډی څوک دی؟ ورور، تر، ماما، کاکا، خپلوان وغیرہ. د خپلولی حق ادا کا. او دریم حق د ګاونډیتوب. د ګاونډیتوب ډیر حقوق دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم وای هغه کامل مؤمن نه دی چې د په مړه خېټه ودې کیږي او همسایه او ګاونډی یې وګیوي. که یو څوک ډیر عابد هم وي خو ګاونډیان ترې نه په امن کې نه وي، نو الله دغسې خلکو عبادت هم نه قبلوي.
د ګاونډیتوب ارزښت په کتو سره معتادین څومره دا دینی اصول عملي کولای شي؟
دا چې زمونږ په ګاونډ کې معتادین دي او دوی الحمدلله مسلمانان دي، خو په دغه یو ناوړه او بد عمل باندې مبتلا دي، په دې کې هیڅ شک نشته چې خپل حیثیت هم له لاسه ورکوي او خپل اخلاق هم له لاسه ورکوي، حتی خپل دین هم له لاسه ورکوي. نشي کولای چې دوی خپله په دین باندې عمل وکړي، نو له ګاونډي سره به څنګه دی هغه د ګاونډ حقوق مخکې یوسي چې اسلام یې د ارزښت قائل دی. هیڅکله هم معتادین نشي کولای چې هغوی د ګاونډیانو حقوق ادا کړي. همدغه اعتیاد دوی له دې نه وستلی دي چې دوی د ګاونډي حقوق ادا کړي.
د معتادینو سره د هغوی ګاونډیان معمولا له څه ډول ستونزو سره مخ وي؟
معتادین د خپلو ګاونډیانو او همسایګانو ترمنځ ډیر بې باوره او بې اعتماده خلک دي. همیشه له دوی څخه خلک کرکه کوي، ځان دې نه ساتي او همیشه دې ته متوجه وي چې دغه انسان خیر خو لدنه مونږ ته نه را رسیږي، چې اوس کم ضرر را ونه رسوي. همیشه معتادین تر نظارت او نظر لاندې ساتي، ځکه چې که دوی دغه معتادین تر نظارت لاندې ونه ساتي او خپل اولادونه، خپل مالونه له هغوی نه محفوظ نه کړي، نو په دې کې هیڅ شک نشته چې له دغې معتادینو څخه به دوی اولادونه او د دوی مالونه هیڅکله محفوظ پاتې نه شي. نو په طبیعي شکل باندې دې په ټولنه کې اوس داسې څوک دی چې هغه ډېری خلک حتی د انسانانو په جمع کې نه حسابوي. باورو کې دا هغه خلک دي چې دوی په ژوند مړه دي، د دوی په ژوند د مېرمنې کونډې دي، د دوی په ژوند د اولادونه یتیمان دي، او دوی هر قسم ګناهونو، جرایمو، بدیو، بد اخلاقیو ته لاس ور اچوي. نو په همدغه اساس باندې د دوی موجودیت یو ستونزه په حقیقت کې، کله چې د دوی موجودیت یو ستونزه ده، نو طبیعي ده چې خلک هم دا ستونزه او دا مشکل محسوسوي او هغوی همیشه په ډار او په ترس کې داسې خلکونه، ځکه داسې خلک دي نه یوازې کورونو، حتی جوماتونه هم داسې خلکونه محفوظ او په امن کې نه دي.
دا مهال د افغانستان په بیلابیلو سیمو او کلیو کې پریمانه معتادین د خلکو په ګاونډ کې ژوند کوي. د دوی ستونزو ته په کتو سره عام خلک د دوی پر وړاندې کوم مسؤلیتونه لري؟
لمړی مسولیت زموږ دا دی چې موږ له دوی سره حسن سلوک وکړو، تر څو دوی له خپلې لارې بهتر راوګرځي. دوی به توصیه کو، دوی ته خبرې وکړو د مسلمان په حیث باندې، ځکه نبی صلی الله علیه وسلم وایي چې بهترین مسلمان هغه دی چې هغه نورو خلکو ته خیر او فایده ورسوي. نو زموږ د خلکو تر ټولو لوی خیر او فایده به دغه معتادینو ته دا وي چې د دوی مخنیوی وکړي او دوی سمې لارې ته دعوت کړي، او هغه خلک چې په دوی باندې نشه یي توکي پلوري د هغوی مخنیوی وکړو. که څوک دا کار کوي، نو باید د منطقي خلک، د منطقي عالم، د مسجد امام، دا ټول خلک باید هغه چا پسې لاړ شي چې هغوی نشه یي توکي پلوري. که زمونږ او ستاسو زور پې ونه رسیږي، باید د سیمې پولیسو ته په لاس کو، تر څو چې هغوی د دې مخه ونیسي. مشخصا له دغه څوک چې معتاد دی، خپله ورسره مرسته او کومک وکړو چې دی له دغه کار نه لاس واخلي. خاص د معتادینو لپاره شفخانې جوړې شوي دي، د کابل په بیلابیلو سیمو کې، په افغانستان کې مختلفو ولایاتو کې جوړې شوي دي، تر څو دوی هلته معرفي کړو، تر څو دوی له دغه ناوړه او مهلک مرض څخه بیرته صحت پیدا کړي.
څه کول پکار دي تر څو مو په ګاونډ کې خلک معتاد نشي؟
په دې کې لومړی زموږ دینی علما رول لري، دوی باید د خپلو منابرو له لارې خلکو ته د مخدرات توکو په اضرارو باندې په شرعي لحاظ بحث وکړي. دا یو موضوع. موږ په سیمه کې الحمدلله مخلص او متخصص ډاکتران لرو، هغوی باید خلکو ته د دې معلومات ورکړي چې مخدرات توکي څومره خطرناک دي، څومره مضر دي، د خلکو ژوند څومره تباه کوي چې بیر مشاهده یې هم وینو. د دې تر څنګه زموږ مشران والدین دوی باید همیشه خپل اولادونه تر کنټرول لاندې وساتي، ځکه ماحول او محیط د معتادینو تر کنټرول لاندې تقریبا. تر دې تر څنګه خپل اولادونه باید د هغه خلکو له ملګرتیا نه هم وساتو چې هغوی معتاد دي. په هره برخه د نشه یي توکو چې معتاد وي، توصیه کوو چې له هغوی سره ناسته ولاړه ونه کړي. او د دې تر څنګ په مکاتبو کې، په لیسو کې، په پوهنتونونو کې محترم استادان دا مسؤلیت لري، ځکه ډیری نوي ځوانان سګرټو څخه استفاده کوي، نسوارو څخه استفاده کوي. په تدریجي شکل باندې د مخکې ځي، بلاخر شراب، پودر او هیروین او افیون او شیشه د لاسرسي پیدا کوي. باید د دې تر څنګ دغه منکراتو هم باید راوګرځوي، توصیه ورته وکړي. د منطقي خلکو تر څنګ چارواکي هم په دې کې ډیر زیات مسؤلیت لري.
په مرکه کې مو اوریدل چې دینی عالمان وایي باید له معتاد گاونډي سره ښه چلند وسی.
آیا په دې دلاس آیا په دې دلاس د نشي موادو د زیانونو په اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکول څومره ضروری دی؟ په دې اړه به د ډاکټر عبدالقدوس سعادت خبرې واورو.
اما په هی مون کولای شو چې کور په کور لاړ شو او خلکو ته د مخدره موادو د اضرار په اکل خبرې وکړو. دا هم یو عامه پوهاوی دی. مکاتبو ته، جماعتونو ته لاړ شو او خلکو ته د مخدره موادو د اضرار په اکل خبرې وکړو. دا هم مونږ عامه پوهاوی ولی شو. او نور د تلویزیون له طریقه، د رادیو له طریقه، د اخبار له طریقه، د پوسترونو له طریقه مونږ کولای شو عامه پوهاوی خلکو ته ورسو. د ساعت عامه وزارت تر څنګ نور زیربت ارګانونه لکه حج اوقاف، معارف، عالی تحصیلات، د مخدرات و وزارت، اطلاعات و فرهنګ، د ټول په دې برخه کې رول لري. چې زمونږ همکاران دا مسؤلیت لري چې وقایوي او تدوی په برخه نه علاوه د عامه پوهاوی په برخه کې کور په کور، جماعتونو په سطح کې، د مکاتبو په سطح کې، د مدني فعالینو په سطح کې لاړ شي او عامه پوهاوی وکړي، تر څو د مخدره موادو د اضرار په حق د خلکو ذهن روښانه شي. په همدې ترتیب د زراعت وزارت خپل مربوطه د حقینو سره عامه پوهاوی کې د کوکنارو د کښت د بدیل په اکله خبرې کې، دا چې انسانانو ته او اجتماع ته څومره نقصان کې، د دې مسله کې عامه پوهاوی ورکړي. بل افغانستان یو اسلامي ملک دی، د حج او اوقاف وزارت د خاص رول په دې کې لري، خصوصا د جمعې منځونو په خطبه کې که چېرته د مخدره موادو اضرار د اسلام له نظره تشریح کړي، دا به ډېر مفید واقع شي، ځکه چې په جمعې منځونو کې ډېر خلک اشتراک کوي. او چې څومره د مخدره موادو اضرار د اسلام له نظره خلکو ته تشریح شي، انشاءالله چې ډېر زیات به مفید واقع شي. په همدې ترتیب معارف کې اول خو زموږ معلمین د مخدره موادو د توکو په اضرار باید مکمل پوه شي، او هم زموږ له طریقه د ساعت عامه وزارت له طریقه، له یاد نشي توکو د وزارت د مبارزه پرسنل له طریقه مسلکي شي، او ویل لپاره خاص کتابونه چاپ شي. هغه وروسته دغه نوې نسل، یعنی دغه د مکاتب شاگردان، چې څومره د مخدره موادو د اضرار په اړه پوه شي، مفیدیت به ډیر زیات وي.
آیا پوهیدل است؟
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو. په دې برخه کې بیا هم د خوب شانستاس لپاره یو پزله پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا شته چې اجمل هوایی ډګر ته تللی او یو بهرنی هیواد ته د تلو نیت لري. کله چې هلته په ترمینل کې د تلاشی ځای ته رسیږي، نو سخت ورخطا کیږي. رنگ یې زیړ اوړي او پر لپسې پر خپل خېټه لاس تیروي. کله چې پولیس له هغه څخه د ورخطایي دلیل پوښتي، نو اجمل نور هم ورخطا کیږي. دا چې اجمل ولې ورخطا دی او ولې پر خېټه لاس تیروي، دا به په ډرامه کې واورو.
اوہو اجمل
جمال جانا رازا رازا خدای دې راواله
خدای مې دې خدر ولی جبار خان څنګه السلام علیکم
وعلیکم السلام ستړی مو شي جوړ په خیر تی خیریت دې رازا دغل د پری چوکي کینه
سما دا کینه ما
دا ډیر وخت نه معلوم دی تومره وخت روسه دی څنګه زه پیا چوم
متل دی وای لاس ما چی غاړې ته ځي زم به خرڅ شوم زه ګټه تر اغلم کارم نشتا ما ویل که 15000 افغانۍ پور راکی
یا راجمال جان 15000 والا کرا سره وی
په دا دومره لویه مغازه کې 15000 افغانۍ نه لري
په هیڅ خل راجمال جان مگر نقد نه لرم په کاروبار باندې دي چینایان یو متل لري وای ما ته مایان مرا کوا د ماهیانو د نیولو چل را وخیا زه به هم تا ته د پور پر ځای د پیسو ګټلو چل در وخیم
الا ژر شر ته وای چې څه وکم
تذکره او پاسپورت لري او کنه
هو لرم یې
بس لري سبا زما مغازی ته له تذکری عکسونو او پاسپورت سره راشه چې ویزه درته واخلم
سمه ده خدا دې راته ونه ویل چې څنګه کار دی
هغه به وروسته درته ووایم اول به ویزه درته واخلم زوره وره خارج ته دې بیایم هم چکر دی او هم پیسې
ګوره دا یو راز دی پام کوه چې چا ته ونه وایي په کور کې هم چا ته مه وایه باید یوازې زه او ته سره خبر وسو او بس
سمه ده سمه ده بې غمه اوسه نه وایم پدایوی میدان کې څومره غنه ګوډه ده د ټول خلک خارجي ملکونو ته ځي
نه ټول خارج ته نه ځي ځین خلک له یو ولایت څخه بل ولایت ته ځي
دا مسافر سشته پلان کې ولال دي
دلته مسافر ته لاشي کیږي سانا دیونی سر ډیره سخته تلاشي ده
ځوای سخته تلاشي ده نو دا به څنګه شي
په خېټه باندې ډیر لاس مه وهه بیا پولیس پوهیږي چې ستا په خېټه کې خامخا څه خبره ده په بلا به مو وخته کې سمخیشه چې د تلاشي نوبت را ورسید
وروره بکس دلته پر دغه پټۍ کې ده او خپل حال ته ورشه چې هغه سړی د تلاشي کې
څه شی ما تلاشي کې څوک مې تلاشي کوي
ولې دومره وارخطایي درته ومې ویل چې هغه سړی ته ورشه چې تلاشي دي کې
خایسته څه خبره ده
دې سړی ته وایم حال ته ورشه چې تلاشي دي کې خدای هیڅ په خبره نه پوهیږي
ځوانه دلته راشه چې زه د تلاشي کوم
سمه ده دغه درځم
ولې دومره ورخته یې
بس اسې قومندان صاحب
نو یار په خېټه چلاس تیرې نو خامخا څه خبره شته ته ودرېګه هر خبره چې وا اوس به معلومه شي دا ماشینه معلوموي سربېره نس خو دې سکه چې په خېټه کې دې نه کلمې به دې هم ښکار شي
سما په نس کې خو یې روین دي او دا ماشینه را باسي نو خو به دا چې پولیس ته رښتیا وایي کله چې خوشی مې شي
ځوانه په څه چورتونو کې ډوب شوه
قومندان صاحب چې رښتیا درته وایم ما ته خو به څه نه وایي بیا
وایا څه خبره ده
اصلی خبره ده دا چې
سم خبره وکا مطلب دې څه ده
زما په ګیډه کې یو چا هیروین اچولې دي ما تر اوسه دا کار نه وکړم یو ملګری مې خطا یې سلم
نو ملګری دې چیرې ده
زما شاته دریم نفر ده او جبار نومیږي
ورونو پتا څه کې جبار څوک شته
جبار زیم قومندان صاحب
ته دلته راشه اسلاما
بله قومندان صاحب
دې دوه نفرو په خپل ګیډو کې هیروین پټ کړی دي د دوی لاسونه وروتړه او د تحقیق کوټې ته بوزه زه هم درځم
سمه ده قومندان صاحب
دا زاید رادیو تر نو اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه هم دومره و تر بیا مو الله ملسه
د زهرو کاروان
علم مینا مینا نشتا بسم الله بلے خرچ بھی